ساخته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
پاونسان که ده سهر شپر بجه سوید آزادی راژیو ده خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. ده خبرونه پا دوائی منیمایی که ده لوب و لمیدانه ورزشی پروگرام تکرار هم خبرو او پا خبری برخه که گن راپورونه آوری دلیسه. نن یکشن بده ده تلی میزان میشته 22 اکتوبر دیار لسمه ده خبرونه پا خبرونو پیلوو. د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په یوې اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سې شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې و چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه یولس فصلونه او شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یاد ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یوه ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربند لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا دوه کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړې چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې ده چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسیې په راکټي حملو کې د لږ تر لږه 50 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تېره شپه د روسیې د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي. په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمې د عملیاتو په باب به ووایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وسوې چې زموږ د سنګرونو خوا ته رامخکې سي، خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان اګست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمې د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بېپرې ډول نیسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د 20 اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربا هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې په ورځ لومړۍ لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د اتو ویکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویم سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د 2 ویکټو په توپیر بنګلاديش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یو راپور کې اوریدلی سي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اوري چې په کونړ کې په وړوکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بېوزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیاتي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جامې سپلې ماشومان کې ورو کې پخچی پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي چې د مرزونو له کبله یې سږکال حاصلات کم دي.
ژړې کړې دي چې لاج ګرسرانه لري د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بلار درخته ګرد درختې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی سئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورزو. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکي هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشنبې په ورځ د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکی ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15مې څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2020 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شکل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلی دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېره په ماشومتوب کې واده ولتلی وم. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو د خاوند په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي 40 کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شوه چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره یې نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روک دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 5 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشومې پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، 2 کاله ته ورسېده، نه بیرته پښتانه او شانرال، نه نه په پښتنې د ماشومانو روزنه، تعلیم هیڅ شی نه لري. که څوک د ګاونډ کې اچي ډوډۍ چې پخه کې جامې سپلې ماشومانو ته ورکې پخ چې پخ نه کې اندسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې و چې واده شو.
سمای و هم سیم په و چې د شپغم ټولګي څخه واده کړنه او سجون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکولې، د کور په وسل باندې نه پويګې، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويګې. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړ ټولګي او د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې دنجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول جونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسی خان ازادي راډیو ته وویل
جونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبری ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکو ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چارې بشپړې شي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای شئ.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغه کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو اساسولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په اساسیتو په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسما شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمې ته د یو شمیر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتی پیښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یووړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت صلاحکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبې پورس په خپل اکسپانډ یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړي وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې ستره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په اکسپانه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د توري ننداره نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو له خمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وزغمي بله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف یې له څرګنده کړې چې په پاکستان کې د پښتنو دا لویه جرګه بریالی شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په 16مه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزرو بغلرون کې وایي سرشکالی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپرغوژي وو د جړی مرستې کې د انزر ګرد را ټوکړل
له باغه حاصل تر لاسه کوي، خو د کیفیت په اړه نه هیلې دي.
خو د فخار کم نه دي، څه کاله ما د فخار کم نه دي. په فات معنا انزر خو د 6000 کې دي، په 3000 کې دي.
د شاولیکوټ ولسوالۍ د کلاسې می اوسیدونکو شمس الله چې د انزر یو باغ لري وای د ژړی په نوم د مرز لامل سشکال د انځرو حاصل نیمایي سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړه، خو سشکال نیمایي هم ترلاسه نه کړه.
سشکال زموږ د انځر حاصل ډیر خراب دی. پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سشکال 15 خروار نه پرکی. ژړی کړی دی، چیلاج ګسرنه لري د انځر، ډیر سره کمزوري دي. دا شان پکښې کې دي، بل هر درخته ګرد درختی دغه شان دی، ونه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی، مانا ګر باغ د پخوانی مینه کوي وس، مانا چې دولت دا و چې دوا وي شی پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري، ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي، خو د تیرو درو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري، وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
شاش کال به دا جړلی و د سپرغوژې مراز یې وکړي، نو انځر ډیر سره کمزور چې پخوا یې 600,000 او 1500,000 جوړوي، اوس 1,000,000 یا 2,000,000 جوړوي. بازار ډیر کښته دی، پخوا چې په 600,000 او په 15,000 خرڅېده، اوس په 8,000 او په 10,000 او په 10,000 داسې خرڅېږي. د دولت څه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نیکې په سمه بیه خرڅ او خدمت راته برابر کړي.
دغه باغ زما دی، دا تقریبا 1000 بټې 1500 بټې به یې. شش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپرغوړې او د ژړی مرز ډیر وکړي. دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه دګي وس 1500 شل لکه جوړول، شش کال پر 15 پر 14 لکه پرځه ک پراته لکه ودرې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبه یې ولري. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي، افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
د تنجرانو د سوداګرو په اصطلاح خپلې سوداګرۍ ته لاس خلاص نه دی، مزاحمت سره یو شی استي، ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو په راټولولو کې مشکلات لري. ولې که خپل تاجرانو ته ویزه ورکړه سي، هم تجارت رونق پیدا کړي، هم زموږ صادرات ډیر سي، او هم به هلته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي. په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتار ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرن ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول.
د میدان وردک په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. د زده کوونکي د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت هم کم دی، هم مهاله په ژوندۍ او هم سولاریزې برېښنا کار کوي. دا هم په دې اړه راپور.
اول په کرماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان مې چې ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولې ده. شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې، دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول په کار ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس سره هم کار کوي، ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل، دا سکواټور مکمل کړ. لږ نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وبراجي گئی.
الله محمد د اوبو یو داسي واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولاري برېښنا کار کوي. نو موري وایي چې دولتي مسولین او سوداګر ملاتړ وکړي، کولای شي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دي، لکه ټانک د بازک ته د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دي. د اندې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصي لګښت جوړ کړی دي. د دې شان څخه هدف ما دا و چې خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي، همداسې در دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي، کوم کارخانه یې هغه کې زه کار وکم، د خپل هواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کما. ستونزې خو دغه ویل چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم، دې کې سورای وکم، بیا هغه نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هډیر زیات کوشش کوي، شپې نه وخت پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله پس دا کار کوي چې ډیر زغ خپل کار کوکم، تخنیکی شین جوړ کما، ټنګونه تیارې د ماشينډري د شین زیات جوړ کما، خپل وطن ته خدمت وکما. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څغه نه دا سره کړی کومک، نو تشویقوي چې دا تکړه سی خپل کار ته دوام ورکي، که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کارو کې، یو بل کومک څوک مونږ سره وکي کنه، د نور بنده ذهن تیزی خپل کاروبار به مخه ته بوزي، که ماشین جوړي که ټانک جوړي دی بل په همکاري باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان هغه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکي سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردانه مګلرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطح به چانه یې کړي. نو دغو ملګرو دپاره مونږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې مونږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اړوند د شوی خیلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغیزمن سوی دی. زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوی خیرو په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کینی او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کیږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي درې زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
زاهد الله ضبط لارم سیم کې امیک په سیم کې پنځه لس کسان دي، کې درې خیمې دي، پاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي لا واوره وي دا خیمې راڅکیږي، مونږ درس نه شو ویلی.
نوم یې سمیع الله دی، څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو، شپږ سیمه دي، دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي تمیر چې جوړ شوی ډېر ښه ده.
رشید بې وګړی چې تل نه کتابینه وایي خو نه کتابینه نشته، د موسه خپل درې کتابینه دي، دوه ویل کې دغه سپیرا دي نه رسانه دي پیرا ایره محتاب جوړ شي، دغه چې د والدین نرګرده شي تا میک سبق نشي، اله میټر یې دره تیریږي، هغه تم سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وایي په خوای دادرې خیمه هم نه درلودي او له ناکامۍ په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخوونکي شیر محمد وویل د ځای د نشتون له کبله د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د اړتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمونه به کمبال یو شای برشا کټینا غدلې او کار به پوجن خوندې کړي وي. څول سم دوا کول کې می تخمیر وړې کورم په بور برشا وای دانه خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سم په تدریس کې یو استادون شګردون کوروي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خدای تمیر جوړ شي کنه بیا چې خمی می تشبیک دنه بیا بربر چې بیا هم سیدی
بلډوري ته په خوست کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول حقوقسمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کول لري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوندزی چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره موږ پلان دی وزارت مقام سره شریک کړی دی د ولایت مقام سره شریک کړی دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پر تلونکو به د جو کې موږ ته ډاډ ورکړی دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي
دی یادونه ورده په خوست کې دا مهال شاوخوا 2.5 لکه ماشومان او تنکي زلمیان په څه باندې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي د نور افغانستان په شان خوست کې هم له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او هغوی منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو شپږ نیمه بجې سوې په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حمله د طرحې په شک نیولی څارنوالانو په اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی په فرانسې کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي دغه قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده په امریکا کې ډیره مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو عمده مشکوک کس په توقیف کړی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړي چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې د افغانستان د ازادي جبهه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامن سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږدوه حمله کړې وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه یولس فصلونه او شپږ مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یو د ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کیږي په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوی ولسمشر انتخاب له سیاسي پټاپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی حزب الله د واشنگتن له خوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثه شنډې کړې چې له کورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي د بدسل کې د چي پرون د څلورشو ساتونو پر مهال د روسي پراکيټي حمله کې د لشت لږه 15 ملکی اوکراینیانو د وجل کېدو خبر ورکړ سو د لوبو له میدانه
That was definitely out.
هر اونی د آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شلوري نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپوهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز تورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادو سیالیو وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شل ورځې تمریناتي سیالۍ هم پلان شوي دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علام احمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمیع پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایی شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلادیش سره او وروستۍ لوبه به یې د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلادیش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالۍ لري. دغه سیالۍ د عمان په قربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د آسترالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبۍ او ابوظبۍ په لوبغالو کې ترسره کیږي، آسترالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. آسترالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې 23 لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپاچوونکو کې د آسترالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولې دي او د نیوزیلند بلې توپه چوونکي امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې یو سل یو څلوېښت منډې کړي دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې یو سلو دیارلس منډې جوړې کړي دي او د انګلینډ ډانی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې څلور اتیا منډې جوړې کړي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نهه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاړیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید دی. هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ضیاء الرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولې دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمد زی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې په پرون ورځو یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پرې اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی و، خو مونږ ایز ا بالینګ یونټ ډېر ښه بالینګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښځه کې بالینګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانه یې سره په لاس ورنه کړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سلو نهه نوي منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې و هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اتاس اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه و چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس و او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالینګ کې کانفیډنس را کړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګس کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ و البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو، نو یو خوانه سپورټ و بلې خوانه رنز یې سارول، دا ستونزمن کار و. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ و ډسکشن شوی و په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا و چې کومې خوانه بالینګ په آسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان اگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو،
شروع کې سهار دی او شپه تیره شوې وکټ لږ مانسون هوا ګورو چې یخه ده بادم چلیږي نو زموږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لسات یا پنځلس اوورونو کې ایټ لیسټ ډېر دواړو کې یو آؤټ کړو نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤټ اول دی انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیټسمینان تر څو راځي او سیټ کېږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګېږي او هماغه پلان کې کامیاب شو بالکل زه ما ایز اے کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه وي چې زه ایز اے کیپټن په کار دا دی چې له ټولو نه مخکې اوسېږم نو هغه سخت ځای ته مې ځان ورکړی کوشش مې دا وي چې چېرته بالنګ سخته کېږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بالنګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویژل پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات دی زه ډېر وخت بعد انجری مینې انجری تیره کړه تقریبا اته نهه میاشتې نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما ته هغه خپل پخوانی ردم لږ لږ ښکاري سي راغلی
همدارنګه اوس په د مایپر ستورو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واوري
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخره پورې ریزلټ معلومات نه کیده نو دیغوی پلیرانو هم ډېر ښه لوب وکړه خو پارټنرشپ چې کله لګېدلی و دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بالنګ ته راوسته هغه ډېر ښه بالنګ وکړي او څو ښه بالنه وکړه دا میچ موږ ته بېرته راوړو بالکل د ټول میچ کې ډېر داسې ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدلی او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومند ماشاءالله ډېر ښه بالر ده او د افغانستان ډېر ښه آینده جوړېدلی شي نو اوورآل د موږ ټیم کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړه او د هغوی ټیم کې هم ډېر ښه بالران ما وکړ میچ خو موږ سار چې کله راغللو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سو نه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډکلیئر کوو ځکه شپېته اوور موږ ته پاتې کېدل او درې سوه نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ څلور وکټې ډېر زر آؤټ شولې مونږ تقریبا دوه سوه نهه پنځوس هدف ورک دوی ته بیا هم لکانو ته ما وویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې به خپل ایفرټ او هارډ ورک نه پرېږدو نو هماغسې مونږ وکړ تر اخره پورې فایټ وکړو که څه هم که دوی په مونږ باندې پارټنرشپ کړی ده دوه ښه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورآل ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړه وجه دا وه چې مونږ میچ وګټ بالکل څه هم ډېر ښه نه وو ځکه دواړو اننګزو کې پچ لږ بیټنګ ته جوړو باید غټ اننګزونه شوي وای خو تا خبره سربال باندې ډېر وخت پریکټس نه وو خو ښه پریکټس وشو او ښه میچ وشو انشاءالله راتلونکي نور میچونو کې به کوشش کوم چې دې نه نور ښه پرفارمنس وکړم او ځکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو ښه موقع دی موږ لپاره چې دلته ځان ښه پریپیر هم کوو او په دغه میچونه وکړو پرفارمنس هم پکې وکړو بالکل که هر اړخ ته وګورې تر پخوا ډېر بهتري پکې راغلې ده هم سہولتونه ښه شوي دي هم که لوبغاړو سټنډرډ وګوري ماشاءالله نوي نوي داسې ښه ځوانان راغلي چې مخکې موږ نه ولیدلی او ډېر ښه استعدادونه پکې شته دي نو اوورآل دا یو ښه ټورنمنټ ده د ټولو لوبغاړو لپاره چې هغوی خپل سکلز هم پکې وښيي چې دغسې ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډېر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ چې هغه څوک ښه کولی شي د هغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم ده او دلته که لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا ده چې هغه ښه لوبغاړي دي او آینده کې کولی شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبې وکړي
اعجاز مهري چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې نوې منډې کړې دي د خپلې لوبې په تړاو داسې غږېدلی دی
څرنګه چې مې لوبه هم اثر کې دوه درې نفره زر آؤټ شول او د کوچ او کپتان هم دا پلان و چې وکټ باندې ټیم تیر کړي ودرېږي نو په هماغه حساب باندې سر کې مې لږ سخت ټیم تیر کړ بالران هم ډېر زیات ښه بالینګ کوو همدغه چې بیا نوې رنز مې اخره پورې وکړو انشاءالله ځکه دوی ته په شل رنزو شلو کا دیر رنزو کې درې وکټې واغستې نو ځکه فیلډرانو افورټ هم ډېر کوو اګریسیو بالینګ کوو اټیکینګ بالینګ کوو فیلډینګ سیټ اپ هم ډېر زیات خو همدغه وجه نو موږ سر کې لږ ډیفینسیو لګیو بیا وروسته وروسته چې لږ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې ځکه ما یو کې شپږ څلوېښت کرن زوکړه لیو کی دا که تاسو وسل وخت می وکړل د فمی نوی وکړل نو هغه مایل سټونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 ان سنچران باندې ټیسټ کرکټ نه ختمي یو نیم سل 200 م ټیسټ خو دې کرکټي سه پلیئر په کې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله وسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فر لوبډلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعا خ کرکټ یو کو پزره پوری کرکټ یو را بسو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه په خپل پلان کې ډېر خراوانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږ تغیرات راغلی وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره په دې کې یو لس کس انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبي کړی وي دیغه په ځای باندې داسې یو څه نوی کسان راغلی وو چې هغه لږ څه ناڅه د سره بال سره یا د ټیسټ لوبي سره ناشنا غونتی وو یو څه ناڅه علت یې دا مو د موږ په بیټنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجنه هغه موږ هغه خپل هدف ته هم کې ونه رسېدو او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیټنګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښیدلی شي هغه هوښیار دی هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فایده واخلي یا د هماغه ټایم نه فایده واخلي لږ مشکل حالات به ځان باندې تیر کړي نو هغه رزلټ ډیر ښه وي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې به ځان باندې تکلیف تیر کړي هغه یو ډیر بهترین اننګ وکړه همدارنګه عمر سر عبدالحادي ډیر ښه اننګ وکړه فصی کړي اننګ کې همدغه شی بهیر لږ په ځان باندې تکلیف تیر کړه هغه ښه اننګ وکړه دا نوي نوي لوبغاړي دي اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا هغه د سلور کرکٹ سره مطلب دومره نه دی بلد لگ لگ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکو چې پراتلون کې د غوړې وړې غلطیاں یا څه څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وسله کرکټ د فوټبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زنونو ترمنځ د لارموندنې سیالي پیل شوې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګي فاریاب سیالي پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نیمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالي د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتو پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویلې دي
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لوګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلېدلې دي نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکه توپا چون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکخ توپا چون کې او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې یو سلاته درش منډې کړې وی او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د څلورو وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبیده په پیلو به کې درې لوبغاړي وسوځول او په ټولیز توګه په ټورنمنټ کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبیده خو پیلو به کې په صفر وسوځید. د ولود چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کوو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په دوه ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده چا چې 155 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیز توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جکلیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یوه وکټ ترلاسه کړه. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 101 نه زیاتې منډې کړي دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 113 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 4 منډې کړې وې او زکرولي په 8 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به دوه نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولې ده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شاملې دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندوستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندوستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ڈی په لوبغالی کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلین پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرس، ایش سودی، تام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینګ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریس ویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس اډر په دوو پاړیو کې 118 منډې جوړې کړې وې.